Radio.
نن جمعه ده د مرغومی یا جدی شپږویشتمه د جنوري میاشتې 15مه. سلامونه او سهار په خیر. د ازادي راډیو دوله ساعت خبرونه له همدې شبې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې حکومت وایي په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړي دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یوه غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي، ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یوه خبر پاڼې کې چې تېر ماښام خبره سوه ویلي، د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی امینیان دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. په پام کې ده د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلینډ پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسېدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمو کې سوي. په بیان کې دغه راست په دو جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوې ده. له دې نښتې دوې ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل،
موږ زاینټرسوونه
غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اجنس د راپور لمخې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر لخپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینه د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. او ملګری ملتونه وایي چې 2000 له 2014 وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا شي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلي 2014 له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 15 اټکل سوي. کندهار کې هم اسمان شین ښودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. او بالاخره مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3 اټکل سوي ده.
د هوا د حال اټکل مولا ازادي رادیو واورید. حکومت وی پاپنسن کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په بل راپور کې په ننګرهار کې سیزنه خبر اعلان غوښتنه لري.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کاره ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. دا چې ولې وروسته یې په یو راپور کې اوري. د ژوند رنګونه هم د دې خبري مجلې یوه برخه جوړوي چې پکې اوري.
زمونږ هم دغه ترکاری ده، کله الوګان، کله ماټر، کله بنګړۍ، کله تور بانجان، کله غوښه. خو دغه غریبي کور دی، دغه قطغونه دي، نو کله دا کله ورور هګې، دغسې صابونه دي. نو
د خپرونې د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخه په 2000 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخواله ته د رسیدو د همغږی مرکز لاره خبريالانو او مدني فعالانو ته ورپی غواخونه چړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړي توګه خبريالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر مخام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو تر څنګ خبریالان او سیاستوال هم په نښه سوي دي. په ننګرهار کې خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویلي کله چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نور حال په دې راپور کې
په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبریالانې د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په یوه خصوصي راډیو کې کار کوي نیوکه کوي چې تر اوسه د خبریالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. سالارزی وایي لازمه ده چې مسؤولې ادارې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بیګنا خورکۍ یو بیګنا ورور چې هیڅ ګناه نه ده، صرف د قلم او مایک سره د هغې کاروبار دی، بیا هم وژل کېږي. په رڼا ورځ د هغې قاتلین تښتي. که چیرې امنیت وسیږي، که چیرې دولت حکومت دغې ټکو ته پاملرنه وکړي، هیڅکله به دغه خونړۍ پیښې نه رامنځته کېږي. ډېر دردمن یو.
سنا نوري و بل خبریاله ده چې وایي که ژورنالیستان خوندي نه وینو د بیان ازادي به له سختو ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو ښکېلو خواو غږ کوي چې خبریالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبرې د بیان له ازادۍ سره د دښمنۍ پرېږدي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې د خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یال خپلواک رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولی وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي، خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخواله پر رسنیو کې کاری چاپیریال چې دا مناسب نه دی. موږ د خزینه خبریالانو ژورنالیستانو د کاری چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزی دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکی کړی دی.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. خبر نگرار والی مستقیمن د خبریالانو سره اړیکی لري، د دوی مختلفو ځوابونه وایي. همدارس پټول کې ولایتي اداره ژمنه ده ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سہولتونو برابرېدو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې، او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به اسد الله لودین راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلی.
فارین پالیسی په وروستۍ غاڼه کې خوست کې پر سی آی ای یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو لوې تازه خونړۍ حمله پر د پورته کړې ده. خبرونه لیکلي د خوست د ساتنې پر قتی چې د کمپاین پر قتی هم مشهوره ده، د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ بریټ شوې ده. د خبرونې په باور دغه حمله کې د دغه کمپ څلور سرتیری چې د سی آی ای روزل شوی او تجهیز شوی ملیشي دي وژل شوی دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکینی دغه بریټ په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي، او نه هم د دوی په ټکو کورنیو او بهرنیو رسنیو پرې راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د بریټ د سرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د بریټ کې د سی آی ای پر ملیشو سربیره درې افغان سرتیری او شپږ ملکیان هم وژل شوی دي. خبرونې دا برید د سی آی ای پر مامورینو په تیرو یولس کلونو کې خونړی برید یاد کړی، او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوه هیل تړونه هم ښکاره سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلی چې واشنگتن او په افغانستان کې د ناتو ماموریت هم پر دغه برید چوپه خوله پاته شوی، او د لیکوال په باور له برید وروسته د افغانستان پوځ او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارن پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څنګ په حواله ویلي چې د دغه بریټ په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې وویان فارن پالیسی ته ویلي د کمپاین مسولینو د دغه بریټ په اړه معلومات نه دی ورکړي. نیوزویک مجلې په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصل امریکایي سرتیری د مور کې سره اخیستې چې زوی د واشنگتن د امنیت لپاره ګمارل شوی. دغه مور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. دغه مور خپل او د سرتیری زوی نوم نه دی اخیستی، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرمه ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. دغه سرتیری څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز په لیکو کې خدمت کړی دی. دغه مور ویلي زوی ورته ویلي چې د واشنگتن د اوسنۍ دندې پر تلې په افغانستان کې دنده خو. دغه سرتیری خپل مور ته ویلي هوا سړه ده، سرتیری د ژمي بوټان نه لري او پر ځای درې جوړه جوراب په پخو کوي. د نیوزویک د راپور لمخې دغه سرتیری ویلي د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپل چانټا تر سر لاندې کړي.
ځینې شیزینه سرتیری چې د افغانستان په پوځ کې دندې تر سره کوي بیر لري که طالبان وخت ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک سي، شای دوی ونسی کولای چې خپل دندې مخته یوسي.
ماشا پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې لسړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات تر سره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغه په دې لار کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللی دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناستی، او لیور یې څوارلس کاله وړاندې د هرات شینډنډ هوایي ډګر کې چاودنه کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند سلورو ماشومانو او د لیور د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
بیگه شوهر مم که زخمی او په خاطر همه کې یونیفورم شي
خاوند هم زخمی شوی. ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نور هیوادونو له ښځو کمی نه یو، د بل هیواد ښځه راځي او دلته جنګیږي. نو موږ ولې دا قانون
مزوات ام وطن خود از مردم خود دفاع کنم.
مریم قصه هم د خپل دندې په اړه خوخه ده، خو وايي له هغې ورځې ډارېږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دوه لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 201 ظفر قلي اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډوي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی، او باید دا ډله په نظامی برخه کې د ښځو حضور ومني.
توانایي خیلی زیات دره باید دی
ځانې خزي ډیره پیاوړتیا ویلري. موږ له هغو ښځو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي باید زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري.
نظام مشه موږ داخله نظام باشي ممی جایګاه ما را حفظ کنن.
اوس مهال د 201 ظفر قلی اردو کې 115 ښځې په نظامی زده کړو او خدمت بوخت دي. د دې قلی اردو قومندان محمد نادر افضلی وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د ښځو مینه زیاته شوي ده.
وینا در هر سیمو
په هرو درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کیږي. له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري، خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. په اروزګان کې د زراعتي محصولاتو په لسګونو سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. دغه سړې خونې د پیازو دي او د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ځینې هغه بزګرانو ته جوړې سوې چې له ډېرې مودې د پیازو کرکیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړې خونې چې د 3.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت یې چارې بشپړې سوي، مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادې سړې خونې د کروندګرو لپاره ارزښتمنې وبللې او زیاته یې کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
شل سړې خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو ودی. او ان شاء الله نورې پروژې به د زیات په برخه کې راځي، لکه شنی خونی او نورې سړې خونی.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې د سړې خونی ورته جوړې سوي دي د دغه پروژو څخه د هر کلی ترڅنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دلته دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او داسې شنې خونې د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا احساس نه دی مملکت تشکلي او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي او د همدې لارې څخه خپل حلال روزي په لاس راوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا یلتی چارواکي وایي چې د یو شمیر بدماشانو د برید پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړي له کبله لسګونه پولیس افسران له کاره ایستل سوي او یا یې دندې ځنډول سوي. د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 13مه یوې ډلې د خیبر پښتونخوا په مربوطاتو کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای برید وکړ او ویې سوځاوه. دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله جزئیات له احمد تکل نه.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د برید په تړاو 13 تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د 450 نورو دندې ځنډول شوي دي. د دسمبر په 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اور یې ورواچو. د برید د هندوانو د بشري حقونو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د برید په قضیه کې لډیر شو زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورندې نیولې دي. لدې مخکې د پاکستان سترې محکمې لدندې د هغو پولیس افسرانو د لری کې دوه سپارښتنه کړې و چې پر مندر د برید د مخنیوي په برخه کې ناغېړي کړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر برید په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمه ییزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمیر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحده ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لسو سرغړوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحده ایالاتونو ویلي دي چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې چیرو خوښ د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په پام کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ درتونکو اونۍ د پنځشنبه پر ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. درې تنه پاکستانی سرتیری پرون په شمالي وزیرستان کې په یو نشته کې وجل سوي دي. د روسي او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او پتیره د خلیج له هیوادونو سره د ایران د اړیکو په اړه بحث وکړ. او ملګری ملتونه وایي چې 2000 له 2014 را وروسته تر روانې لسیزې تر ټولو تود کال و.
دا ژوند رنگونه
کوچه
د کوم جی
د جلال آباد سرخو
په کور کې څوک اسایا
کور کې مال له خدای درې مزامون دي 2 ملوریان دي سرون من مسیان دي یو مخزه ده یو زیم یو لس کسان
به څو کس کار کوي؟
کار به کوي یو مشه زیم تعلیم تربیه کده هغه شپاړسم سکال خلاص مدیر غوند نه ده خو او بل زیم 12 خلاص کړه ده هغه تم کار ګورو کور کې هم دا 2 کس کار کوي یو لس کس خوراک لري
2 کس کار کوي او یو لس کس ډوډۍ خوري دا څنګه پوره کوي؟
یو بل میاشت پورې سره نو کیږي نو د کور خرچه چای او چینی غوړی او خاص ور شه نو د جمعې خرچ لرګي زغال بخاري هر شی مونږ په خرید عدل تخفل جام نه لرو په کرایو د کال ډیر زره کراوت
معمولا کوم خوړل ډیر وړي کوم شیان دوی پخ کی
خو زمونږ هم دغه ترکاری ده کله لوګان کله ماټر کله بنګړې کله تور بانجان کله غوخه خو د غریبي کور دی دغه قطغونه دي نو کله دال کله وروراګي دغه صابونه دي نو کله وچو خرو چای سره گزارا کور سرا پاگے کلا خزا و ان ماسیان مریضان مشی دوا کلا مفتش پاخانه تمنڈکو
پکمو پیسو باندې گزارا کول څومره یو سخت کار دی
خود سخت کار ده اوس کم پیسې دې ز پغمانه پورې زم لازم اتیار پیاره ورځ ما کرا کیږي دلته ډوډۍ په سوال کله دغلته خورو کله د ماسل پسمانده چې پاتې شي په تاوخانه کې مونږ ته ډوډۍ راکې زمونږ د دولت ډوډۍ بوغانانو هیڅ نشته ده
د څه رقم یو ځوند غوښتون کوي
ځوان خو همدغه ده چې زمونږ هسې چې قلبا خپلوان دي جرینه موټر غر بر حسابونه مونږ ټولو نه غریبان پسمان
په دې لکه چې یو ورځ د ټول مشکلات حل سي
ل دې سره اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. آرا شومین په سټوډیو کې د بل نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوي.